السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده. یک شنبه ده د خبرګولیا جوزا نه هم د می ډیر شمه. په دې خبرونه کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی،
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. پرون د پښتو ورځ ولمانځل شوه،
خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده.
پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې عکس العملونه پارولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او اسان هدفونه په نښه کړي.
دو اونیز پروګرامونه هم خبرو. تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې 14 شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګ وایي چې دغو پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میګاواټه برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی د پانګونې د اسانتیا څنګه تلاشونه کړي چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغو چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوي ته وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې. شغلی علیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د 2 اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنګاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. دا لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انجینر زیاته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هوان د لګېدو له کبله 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام 6:30 بجې د تګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. دی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې په اوږدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 450 کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 3 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل شوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې 2 کسان وژل سوي وو. د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 18 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نور مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا د خبري تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نه اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلی محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتهری یو کال راهیسه طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کیږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دنیا خبرې نه دی اوریدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوې او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګوبلې د دوی په مشرتابو کې جنستونز پیدا کړي، پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وینه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. د بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوي د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې رهبری پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بل شک سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي او صفوف کې نسته او نه چا سي بیل ګوړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریس پیغامونه لدې وړاندې خبره شوې، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسیدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حدس زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت صلاحکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونه پرون یوه کانفرنس ته کړې. نور په یو راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سی. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوا او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناسته ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړې.
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره یې خېښې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیز ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچې پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچې پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان کې د البیرونی پانتون دو استادانو او محصلانو پر موټر پرونی 14 په پراخه کچه غندل سوي ده. د پیښې کې لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي او 23 زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وجنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې له پرونی 14 وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هدفي وجنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه مغناطیسي ماین 14 هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر وو. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې د 14 کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شول او 11 نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر 14 یادوي. کورنۍ چار وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیايي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت هم څوک نه اخلي څه کېدای شي، د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریاب په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر څوک، هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو ګام اخیستلی شي سرپه پېنه کوي. تاسو وګورئ، دا اول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکټرانو، د هغو خلکو چې یوازې یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي، راتلونکی رڼولی شي، هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حملې په غبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روانې دي چې دغه هدفي وژنو ختمې دوته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکره د شخړو ختمې دو او د هدفي وژنو پای ته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم پرون په یو اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوی حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله د قربانیانو د کورنیو لغړو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅکله تیار راتلونکي ته ستون نشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلی چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حمله سره یو وار بیا خپله بشر ضد څیره څرګنده کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یوه اعلامیه کې دا د دولت پلوه کړیو کار یاد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پښتون د پرون د پښتو ژبې ورځ او په افغانستان کې ول منځل سو د ورځ په لومړي ځل د 2012 د کال د مې پر 9 په کابل کې د وی غونډې پر مهال ول منځل سو چې غنو لیکوالانو مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی وو. دا ورځ تر هغه وروسته منځل کړي چې په کابل کې د 2012 میلادي کال د جولای پر 10 د یو کانفرنس پر مهال د لیکوالانو او نورو مخورو د سلام مشورو په نتیجه کې د مې 9 یعنی د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وټاکل سو. ځکه د هغوی په وینا په دې ورځ کومه بله ځانګړې ملي اسلامي یا نړیواله ورځ نه وه. احمد شاه اعظمي تفصیل لري.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو عمر ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو لپاره درسونه ورکول کېدل او د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ورنیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ورنیڅی لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېر نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 65 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف ته د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا د سراغلی د چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو د پاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوې نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبر سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي او د یو کده شمیر لپاره د نړۍ په لومړی لوی 40 ژبو کې ځای لري.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
په لغمان ولایت کې روانو جګړو خلک اندیشمن کړي او ګڼ کسان مجبور کړي چې خپل سیمو نورو ځایونو ته کډه وکړي.
په داسې حال کې چې لتیری ونې راځي د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نښتې روانې دي. ځایي اوسیدونکو پکې د خپل سر او مال د نخوندي توپ په اړه اندیښمن دي. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علیشنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویرې چې جګړې لیاوي ورځې بلې ته د تودېدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي ل خپل مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوې دي. د لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د دې د جنگ لخکېلو خو غواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د هل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ ستانو په ټولو لسوالۍ کې لګارو لشن ټولو سره کې یو مرزیو سره کې د متلام خار ته نږدې مرکزی ما بس شاوخوا کلو کې هم پیلند لپاره هم جنگ ستاده یعنی خلاصو نه ده. زموږ وختونه دا ده دغه وخت کې د پښتونونو د اخیستلو وخت ده او بیرته د کارولو وخت ده.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا دوه اونیو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ ولینګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستی یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه پوځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علي شنګ ولینګار ولسوالیو ته رسیدلی او ګڼي سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د ګڼو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له مړولې ده. د افغانیر په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډیر احتیاط مخ کیږي.
د عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالیو دواړو لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیا او تلاشي شوي. تقریبا یو سل څلوېښت کسه د دښمن وژل شوي او شپږ اویا کسه یې ټپیان دي. البته زمونږ عملیات په همدې خاطر کندی سره روان دي، ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي ترڅو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او ودا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستۍ او جګړو له کبله شاوخوا درې نیم زره کورنۍ کډوالي شوي چې نږدې څلور سوه کورنۍ ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس به دا واوري چې نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیز پاسیفیک څخه د امریکا د الوتکوونکي یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنري اولسن په باور د یو الوتکوونکي بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی شي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولېشتي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی، په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې چې امریکایي پوځیان له دې هېواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. د هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټول سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شغېدلی دی. د هند باندنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي یا څه باید پېښ شي او څه پېښ نه شي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه ښوولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
او سم د ساينس لنډی څخه د ناسا هليكوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کې نستلې و تر اوسه پر دې ستري سایرې څو الوتنې کړي، خو په ورستي الوت کې ورته ستونزه پېښه شوه. نور لیسمت څارونه
پر مریخ د ناسا د هليكوپټر شپږم الوت له خند سره مخامخ شو او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربيړي یا لندر په 15 متر کې کښېناسته. د ناسا دا څرخکه چې انټلیجنس یا نبوغ نومیږي د می په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شوه. ټاکل شوی و چې د هلیکوپټر لس متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوزي او بیا 15 متره جنوب ته لاړه شي او تصویرونه ثبت کړي. حاله 50 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکړي او حملته پرمځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات شو پر مخ لاړل، خو له الوتو 45 ثانیې وروسته څرخه کې ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې سم ونه اخیستلی شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپتره ده چې انساني مریخ ته لیږي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی وو. د ناسا دې څرخکې ته تر دې وړاندې په 5 الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیدا شوې.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. یو ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبتې پیښې د وړمې ورځې هغې په نسبت یې څه کمې دي. د شنبې په ورځ د مثبتو پیښو شمیر 645 ته رسېدی، حال دا چې د جمعې په ورځ دا پیښې شاوخوا 0 وې. د افغانستان او سنګاپور ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالۍ یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګیدو له کبله 6 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ 6 امنیتي سرتیري وژلې دي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ او د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول.
ستاسو له پیغامونو
عبدالمحمد در روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب اوس استولې دی وای دا مل دی. نو زه ژوندې یم، زما زغ هیڅ وخت نه اوري. زما دغه خبر دی د لوړو مقامات پورې ورسېږي. وسلام
جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حال دی؟
دا پر شخصي بندیان لپاره د چارګان د هر اسکر کسمه چې د ګاه خلاص کی ما خپل یو پیل راکړ. نږدې څه څه لپاره د چارګان صاحب له دا سره کوم کار دا خو مې مکان ته ورسره. السلام علیکم ورته ورته السلام علیکم
مرون ظلم د انوار دا ولایت څخه خبرې کوم. دمانم چې دا حق مال ده ورره په میدان کې وایي تذکرو مشکل ده. درې نه څلور میاشتې وګڼې ده په ولایت کې جنجال لاندې والا خو میدان وردګ ولایت د خوار چته مونږ ده. دا ولې نه مني؟ دا مشکل نه کیږي. انډیوالا د مایګرو پیسې زنګولې دي، نور ماشینه ته زنګولې دي، تذکرې ته چاته نه ورکې ډېرې په مشکل اخیستل کیږي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. و باوري چې تینګ تانګ کې د فکر خونی څه وی او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر.
تولیدی به هم د فکر تولید دی.
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي. دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینک تانک یا د فکر خونې هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسي جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لاره هواروي. یعنی که د فکر خونې له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نشته کوي، هغه په ټیټه کچه دي. ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه یې عوامل وي. خو یو لوی عامل او یوه لویه تشه چې موږ په اکثرو همداسې جوړښتونو کې معلومیږي او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي، هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر، یوې خاصې ژبې، یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګټینګونه که جوړیږي، تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي همدی ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمی دي، وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلایل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهېږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایو چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغو مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوې رسیدلی، د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک ټینکس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تروسه نه یې رسېدلي.
دا ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده، په تاریخ کې، دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبید احمد الخطیر یو مثال ورکم، مثلا که چیرته دلته موږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کرونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېمې څپې لپاره مدګي نیولې وه. که موږ ټینګ ټانګ درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای، یعنی موږ کولای سو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولای شي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي. دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې لیدل لري نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پر دې چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو، شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس لیدې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غیبه یا بحث وکړي، پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسی میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي، کده ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو، او دا زمونږ سړنه به له دوی سره شریکیږي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې فکرخونه په کوم برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. مدي صاحب کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کوم برخو کې کار کوي.
تینګ ټانکونه یا فکری خونه لویا تولیدي به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید ل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهم فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، د همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانه سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې جوړې شوې دي. د همدغه سي په داخله د افغانستان کې د فکری خونو، تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغه ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت ورسپاره شوې ده. هغه بیا دا کار مخکې وړی دی. وستونزه دا و چې هغه خلک د افغانستان د وضعیت سره، د داخل سره، د کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014 2015 کال راوسته په افغانستان کې ډیر په اوج ته رسیدلې، او ورځ تر بلې د نوې فکری مرکزونو، ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنا چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو د افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسی ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل د افغانستان کې نشته، یا د هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغه غوښتنه نشي پر کولی. نو د همدې خلا د پرکول لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خواله دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې د ښه توګه دوی پوهېږي، پیدا کړې ده، او دوی یو افغانی لیدلوري وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکري خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تعویل و ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو نه مهمه فکري خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکري خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکري خونې بنسټ کړي او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکري خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي؟ توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې څه شاته ولاړ شو، اماني دوره یې ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د فلمي په توګه د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې فلمي او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان د نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فارس کي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ د نامه لاندې کې هغه مستند ثابتېږي او افغانستان افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس ستاسو د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامیږي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګیری په دې ورسوې کې چې شوې دي، در حال کې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه وایندویان لري، ولې نشي کولای چې دغه تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثر کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چور تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به، ولې دا د رواني جګړې اخی موږ نشو بللی، ولې دا د وحشت بېلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پېښې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. ګورئ طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اندر دې ماته بې وژنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې، ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بېلګې پرون نه شي دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده شي، هر خامې وړاندې کړل، هغه پروژې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم. اطلاعاتو ته به وروسته راشو. هم یوه لنډه ویل ګی زه وایم، موده وړاندې که تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خپاره شول او حتی د سقوط مسایل مطرح شول په رسنیو، ټولیزو رسنیو کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وایندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې وویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی، دغه دی. ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاق نه یې رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټی دې طرح بډوالی وي چې لغمان ته سقوط ورکړي، ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځتونکی ګزار ورکړي. یعنې نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي، ولې دا دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ، معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ په کتش فیصدي د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعاتي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړي، ولې دا ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هر ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې وو.
یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نه ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله. یو کړه غدا چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استي په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه کړي او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېخني او یا هم ځین نور مسایل رامسته شوی دي چې دوی تر ډیره چوپ پاتې شي مثلا
ویاندویانو ته ویلي دي چې د کجرات باندې خبرې وکړي فاتحه خبرې وکړي دا وایي چې په ستراتو باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پریږدي چې هغه سپورت وکړي افغان دیتا آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بېساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو بېساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي دا هم بېساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن توتول دلایل بدیدی چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تیر کړل چې کوم پلو پل چک والوتې، کوم تعمیر ونړی، ښوونځي اوس وځي، ښوونکی ووژني، په روغتون ونړی، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کېشته بېلګه ارغنده او دی کله دا غورا پټه تاری بل څه لري څه اجنډا لري. ماته تاسو را شلو کولونه کې وایې چې طالب به تاسو خبریالانو ته ګیله وژني، ګیله وراره ما ته بلکم پیسې درکړي، بلکم کار طالب کړی دی. تاسو هم دا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای طالب بوجم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب به دې له وحشت بل هیڅ نه پیغام لري نه کومه برنامه.
نو په ځینو ماورو سه پښتنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري. سړول کولای شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي او وشي کولای چې لک تر لګه په آرام ژوند باندې کې خوانځي ته ځي، یا خپل کار ته ځي. ل رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډه ول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات کټول سیمه کې دي ساري دي. هیڅوک دي د دې تصور ونه کړی چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روان وي. موږ په هر ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت پر خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. د طالب وحشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر له هغوی څخه پاتې شي. هر ځای کې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. کله سیلابونو پر مهال یې، که د اورښتونو پر مهال باندې، که د یخونو پر مهال باندې، د واورو پر مهال باندې، دا یوازې د افغانستان اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي، دا هم بېساری ده. دا تر ټولو ښه بېلګې دي. په مجموع کې طالب بې له دې چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښون کې یا به ښوونځي پرانیستل کېږي، یا به روغتون پرانیستل کېږي، یا به پونتون جوړی دی، یا به انسټیټیوټ جوړی دی، یا به کوم کانال جوړی دی، یا به کوم بند جوړی دی. او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي، هم پر راتلونکي باندې باور مند کیږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان میناپال، لتا سې ډیره مننه.
ته بنگړو شرنګ شرنګ ستاد بنگړو شرنګ شرنګ ستاد بنگړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړکې می دمنه ولولې را پروي او پزړکې می دمنه ولولې را پروي او ستاد بنگړو شرنګ شرنګ ستاد بنگړو شرنګ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ